په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. نن جمعه ده، د غوایي ثور 28مه د می میاشتې 10مه. په پیل کې خبرونه. ننګرهار کې تورخم دروازې ته څیرمه د طالبانو پوځیانو او ځایي کوچیانو ترمنځ د مځکې پر سر شخړې کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. د فرانسې خبري اژانس په تورخم کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د مدیر عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه وخت وسوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیې غوښتنه وکړه. طالبه چارواکي د غمځکه دولتي ګڼي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسېدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې مځکه د دوی ده او اسناد یې هم لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د هرو دریو اخته ماشومانو د ډلې یوازې د یوه ملاتړ کولی سي. دغه ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو دروند بار د ماشومانو پر اوږو راځي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د مهال افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. ګمان کیږي چې واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا شنبه د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې په یو اطلاعیه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې به له 1500 څخه تر 1500 ملي متره پورې د ورښتونو اندازه وي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. مصر ویلی که حماس ډله او اسرائیل غواړي په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د یرغمل سویو د تبادلې پر سر موافقه وسي، باید له ځانه انعطاف وشي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې اوومه میاشته او لا یې هم د ختمېدو کوم څرک نه تر سترګو کیږي. راپورونه وایي د تازه مذاکرو تر بې نتیجې ختمېدو وروسته اسرائیل بیا په غزه کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د شکیلو لوریو د انعطاف منلو پر اهمیت ټینګار وکړ او له دوی غوښتنه وکړه چې د اوربند پر موافقه د صلاح کېدو او په غزه کې د بشري غمیزې د ختمېدو لپاره هره لازمه هڅه وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي نن جمعه ویلي هغه مرکچیانې چې روانه اونۍ د اوربند پر سر د خبرو لپاره په قاهره کې وو اوس دوحې ته روان شوي. حماس وایي اسرائیل د اوربند هغه پیشنهاد چې منځګړو ورسپارلی وو رد کړی دی. بلخوا د مصر حکومت ته نږدې خبري اژانس القاهره راپور ورکړی چې د اسرائیل مرکچیان هم له قاهرې روان شوي دي. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیستوریوس اعلان کړی چې د اوکراین غربي متحدان به کیف ته د هایمرس توغندیو 3 دستګاوی ورکړي. پیستوریوس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آستین سره تر کتنې وروسته پرون پنجشنبه وکړې. د هایمرس توغندیو دستګا چې پر لاریو هم نصبېدلی سي پر یو مهال څو پرله پسې هدایت شوي توغندي توغوي. تر اوسه چې اوکراین ته کوم توغندي ورکول شوي 80 کیلومتره مزل کولی سي. ټاکل شوی د سعودي عربستان ولی عهد د می میاشتې له 6مې تر 23مې جاپان ته ولاړ سي. محمد بن سلمان به په توکیو کې د جاپان له امپراتور، صدر اعظم او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. سعودي عربستان جاپان ته د تیلو له عمده صادرونکو هیوادونو ګڼل کیږي. دا به له 2019 میلادي کال راهیسې جاپان ته د محمد بن سلمان لومړی رسمي سفر وي. د جاپان حکومت ویلي چې د سعودي عربستان ولی عهد به له امپراتور ناروهیتو سره د غرمې ډوډۍ وخوري او له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره به خبرې وکړي. د جاپان حکومت ویان یوشی ماساهیاشی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبرلانو ته ویلي صدر اعظم کیشیدا به پر دوه اړخیزو همکاریو، پر هغو مسایلو چې منځني ختیځ اغیزمن کړي او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. وسلوولو کسانو په شمالي وزیرستان کې د نجونو یو ځایي ښوونځی په بمونو ویجاړ کړی دی. پولیسو پرون پنجشنبه ویلي چې په پیښه کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې د دې چاودنې چې د چهارشنبې ناوخته سوې چا مسؤلیت نه دی منلی.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شبریان په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې پروګرام کې د افغان طالبانو اسلام آباد او د تحریک طالبان پاکستان پر اړیکو او اختلافات بحث لرو. دا مسله وروسته تر دې د لاشار بلوشوه چې د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف د سیشن بي پورس په یو خبري غونډه کې په اسلام آباد کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان د پرله پسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړی د خبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې برید ته اشاره وکړه چې په کې پنځه چینایان ووژل شول او ویې ویل چې د دې حملې په ګډون د پاکستان دننه یو شمېر حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي. افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ د تورنه رد کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویاند عنایت الله خبر رسمي د سرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لری بللې. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاوري د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادعا رد کړې ده. محمد خراساني په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د پاکستان پوځ وی د ورځې شاوخوا سل پوځي عملیات مخالفانو په ضد ترسره کوي. د پوځ ویان جنرال شریف زیاتوي چې روان میلادي کال د ترهګرو پر ضد تروسه تر ډیر لږ سره زیات عملیات کړي دي. د جنرال شریف په وینا د دې عملیاتو پر مهال 249 ترهګر وژل شوي او 306 نیول شوي. پوځ د خپلو شپېتو پوځانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړی ده. شینکی کړو خیل، صدیق منصور انصاری او داود مایار د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث مخ کړو، د طالبانو د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خبر رسمي څرګندونې لرو. دا به سره وور
خیبر پښتونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوز تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
پدې څور څرګندونو کې خوارزمي د اشاره وکړه چې د پاکستان د پوز دننه هم ممکن اختلافات وي. اغلی کړوخیل کستاسو نظر واخله.
سلامونه. خاخله خوارزمي خو زه فکر کوم چې درست خبره کړې ده. زه تاییدوم په صفتي افغان مېرمنې، ځکه چې هغه څه چې پاکستان په خپل خاور کې وکړل ا دې لپاره چې پاک افغانستان به سبات واساتي، هنتا امنیت ستونزې جوړې کی او همدارنګه پښتون قمپوال حرکتونه او همدارنګه د بلوچستان او چغه د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي، د هغه اواز خاموش کی نو د هغه چې سکرلې و سریبي نو په څنګه چې دوی دا رقم افراطیت مخه وکړه او د انګیزه خلکو ته وکړه، نو اوس هغه کسان چې پیدا شوي دي چې اوس د پاکستان د ګټو په خلاف درېږي، نو هغه نه اوس د کابل طالبان باندې کولای شي او نه د پاکستان اردو، ځکه کوم کار سي استخباراتو کړی دی همدغه پایله وه او نن یې قیمت ورکي. نن چې کوم بیان ورکي دا د دې لپاره چې خپل ولس ته برات حاصله کړي او دا پړه په نورو لکه په د طالبانو باندې واچوي یا په چی چی پی باندې واچوي چې د کابل اداره حمایت کوي.
مننه اغله کړوخیل. مایار سپ ک ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم. البته یو څه په تفصیل په دې معنی باندې چې د دغه تورونه تاسو ته څنګه ښکاری، آیا فکر نه کوي چې د طالبانو د دفاع وزارت ویان چې د پاکستان په پوز باندې د تورونه پوري کوي دغه اختلافات ممکن پسې وسی شي؟
د افغانستان او د پاکستان مشکل شته د مختلف ابعاد لري چې یو تعداد فعالي او په جمله کې یو اصلي کېدای شي. د ما په نظر ته مرزي مشکلات شته دي چې د فرعي مسائل دي او په زمن کې د توریزم مسله او ځنه نور موضوعات کله کله د ماجیرو د سره پورته کیږي. خاصي مسله دا ده چې د پاکستان سیاست د افغانستان په کله د نظامونو څخه د جلوګیری یا دغه تداوم د مخنیولو سیاست د داود خان د وخت د سلسله شروع ده. ځکه پاکستان متاسفانه د سیاست د تعریف شوی ده چې باید نظامونه غشي تخریب شي او دا تخریبونه په دوه شکلو دوی کوي شي، یو دا چې مخالفین تمویل کړي د افغانستان مقابل کړي او یو دغه مسله چې اوس راپورته کړې ده د تروریزم مسله، یعنی دا یو بیرونی بهرنی بود لري چې غواړي د افغانستان د نظام دغه تداوم د اعتبار شاده په نړیواله کچه د تضعیف کړي. په داخلي بود کې دوی دا توان نه لري ځکه د فعلي نظام سره نظامی بود کې او په استخباراتي بود کې د ډېر مستحکم نظام ده، ځکه د نظامی تجهیزات هم ډېر زیات دي او هغه اردو دوی چې دا یو روحیه هم لري او تعداد هم هغه ده تعداد یعنی کم نده کافی اندازه ده. نو ده مسئل بایسکی که چه دوی در داخلی بود چه ده چه دلتراشی مخالفین تنویل که یعنی ده چانس کم ده، حد اقل پلنگ موده که ده مسئله شاید عملی نوی بکر نظام حاکمیت در سویده. خب بله
من نمایر سب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د پاکستان د پاوز د ویان تر سرګندونو پورې د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک په مرکه کې چې د دې پروګرام په ارتباط مل دوی سره کول او دوی ویل چې فعلاً وخت ورسره نشته چې په دې خبرونه کې په ژوندې بڼه را سره برخه واخلي. تر خبرونه مخکې ورسره وشخېدم، دوی ویل چې د پاکستان د پوز ویاند چې په طالبانو باندې کوم تور پوری کوي او همدارس دا د ضعف نقشه ده او دوی د هین په وړاندې هم له کمزوري دریزه نن سبا خبرې کوي. دا څرګندونه سره اور
تاسو وګورئ کنه چې پاکستان تقریبا ورشکست اقتصادي تاسو وګورئ کنه دې رسمن نه اعلان کړی خو عملا کې وو ورشکست ماشونه دې جديد د خارجي قرضو نه ورکړي او دا قرضو کې زړه قرضې چې پریکوي پورونه چې پریکوي د پور والا کس چې دا بهر نه پیسې اخلي هغه ورکوي. نو ډېر بد حالت دی، انکتاب دی، ملک سیاسي انکتاب دی او دوی زیاتره خلکو سره اړم دي. ان خلک تړي تم کوي، بلوچ تړي تم کوي، پښتانه تړي تم کوي او دی وخت کې یعنی دې ټول پام دلته کې دی. نو دا څوک د څور زمخ کې تاسو خیال کړی هندوستان کې وزیر وې داخله وزیر کې دفاع وزیر وشي مونږ پاکستان کې دننه داسې خلک وژلي دي چې هغوی په هندوستان حملې کولې که نه، دا یعنی اعتراف یې وکړو چې دولس شل کسان څومره یاد کړو. نو دا به یعنی لس کاله مخکې وچا یقین کړی چې داسې کېدای شي چې هندوستان به سینه ډبوي چې مونږ داسې وکړل که نه، هندوستان به راځي دلته کې خلک وژني نو تاسو څه کوئ که نه. دا خبرې خو یقیناً د انعطاط خبرې دي، زوال خبرې دي، دا بس ډېرې یعنی مضبوطیا خبرې خو نه دي.
د افراسیاب خټک څرګندونې مو واورېدلې. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان په کمزوري او ضعیف موقف کې؟
تاسو وګورئ چې نه تنها چې اقتصاد ډېر په یو بد حالت کې دی او وروسته بلې دوی قرضه غواړي، دنیا ورباندې اعتماد نه کوي، قرضه نه ورکوي، سرمایه ګزاریان له ننګونې سره مخامخ شوي، خصوصا د چین سرمایه ګزاري چې مثلا وضعیت دوی بهتر سي، همدارنګه خپل داخلي مارکیټ وسه ډېر خراب ده. او په څنګ کې وګوره چې سیاسي وضعیت څومره خراب ده. سیاسي پارټیانې په هغه حالت کې چې توقع کېدل نه کېده او د فوج د مداخلې د وجې نه بدترین سیاسي حالت کې اوس دوی گرفتار دي. د خلکو اعتماد په پارټیانو باندې ختم شو، باید عمران خان چې اوس قهرمان جوړ شو هغه په جیل کې بند دی. واقعا د دوی وضعیت په یو ښه حالت کې نه دی. همدارنګه هغه خپل اعتماد په منطقه کې او د منطقې نه د باندې زه فکر کوم چې د جنرالانو د غلط سیاست او وعده خلافیانې چې کل دنیا د دوی په کلسي فلوپه باندې خبر دی، اوس دنیا ډېر په اسانۍ باندې په دوی باندې اعتماد نه کوي. نو زه فکر کوم هغه طلایي دوران چې همیشه به د دوی د افغانستان سره د وضعیت کنټرول په خاطر بین الملل ټولنه هغه ډالر چې اخیستل اقتصاد نسبتا په مغه باندې ولاړ و، اوس هغه تجارت ختم شوی دی او دوی په یو بدترین یو سیاسي اقتصادي او امنیتي حالت کې قرار لري. ځکه چې کومه افراطیته چې دوی لمن ووهله، فکر کوو چې په دې کې به پښتانه رهبران وژل کېږي، په دې کې به بلوچان ضعیفه کېږي، په دې کې به هند ته مشکلات جوړېږي، افغانستان به همیشه لپاره مثلا ختمیږي او بې ثباته به یو ضعیف یو یا اداره به وینو. دا باغه کړنه و چې اوس دوی خپل بیرته غپایل دوی ته رسیږي، ځکه چې دا به همیشه افغانستان حکومت او ولس پورته ویلې چې مثلا افراطیت هیڅ په ګټه نه ده، دې ور به سالمن درغزیږي. خو دوی هغه وخت باور نه کول، نو څو مغه وخت چې دوی اوس هغه حاصل یا هغه پایله ګوري، او زه فکر کوم چې دا په تاریخ کې به یو بدترین حالت وي د پاکستان. داسې په دې حالت به دوی څنګه راوځي؟ دا تبصره
والده مننه اغلی کړوخیل. تاسو د پاکستانی جنرالانو سیاست ته اشاره وکړه، د افراسیاب خټک سرګندونې په دې اړه لرو خوبړانې په خبرونه کې له تاسو سره شریک کو. د انصاری صاحب نظر کا وخت انصاری صاحب، تاسو ته دغه دی کابل او اسلام آباد په یو بل باندې د تورونو مسله څنګه ښکاری؟ موضوع او دا قضیه په کومه خوا روانه ده؟
کابل کې د نوې حکومت ایجاد نه وروسته په لومړیو کې د پاکستان او افغانستان یا اسلام آباد او کابل اړیکې سره یو اندازې خېوي او داسې انګیرل کېده چې دا اړیکې بلا پسې پر مخ لاړې شي، حتی په نړیواله کچه به د اسلام آباد چارواکو د افغانستان د سه حکومت لپاره د لابۍ هڅه کوله، هغوی د هغوی بهرنیو چارو وزیرانو انارباني کار چې بهرنیو چارو په برخه کې یو بل پوسټ ایجاد کړو، دغسې د هغوی ځانګړو استازو نورو خو ورو ورو دغه موضوع کړکېچنه کېده، د ستونزو په طرف مخته شوه او تر دې حد راورسېده چې تیره اونۍ دا غږ هم دوی پورته کړ چې هغه بریج چې د چینایي انجینرانو پر موټر شوی و، دغه موټر په افغانستان کې تنظیم شوی و او له دې ځایه رهبري کېدو. د دې تر څنګ د ټي ټي پي پړه په کابل اچول کېږي، ځینې نور فعالیتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کېږي، پاکستانی چارواکي خصوصا استخبارات او پوځي تر دې چې د بلوچستان د ایالتي حکومت ځینی چارواکي هم په افغانستان تورونه پوري کوي. موږ فکر کوو چې دغه ستونزه نه د افغانستان په ګټه ده چې لا پراخه شي او نه هم د پاکستان له دې ګټه کولی شي.
مننه انصاری صاحب، البته ایم ایف له پاکستان سره منلې ده چې څه باندې یو میلیارډ ډالر ورته ورکړي، خو پاکستان هڅه کوي چې شاوخوا 8 میلیارډ ډالر نور اوږدمهاله پورونه له ایم ایف ترلاسه کړي. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان د پوز د ویان جنرال شریف څرګندونه لرو چې د سیشن بي پرزه په اسلام آباد کې وکړي. د دې خبرو یو برخه راخلو، د په یو ډیر اوږده خبری کانفرنس کې برخه اخیستې و جنرال شریف وویل
26 مارچ 2024 کو صبح خیبر پختونخوا کې
د 2024 میلادي کال د مارچ میاشتې پر شپږم نیټه د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې یو غمون کې پیښه وسوه. د چینایي انجنیرانو یو موټر چې په داسو بند کې کار کاوه د ځانمرګ بریټ ښکار سو. په پیښه کې 15 چینایي او یو پاکستانی وګړي ووژل سول. د دې حمله ارتباط له افغانستان سره پیدا سو او دا حمله په افغانستان کې پلان شوی و. دغه حمله کوونکې له افغانستان کنټرولېدل، ځانمرګ بریټګر هم افغان وګړي وو
اور خودکش بمبار دی.
مایر سب پدی برخه کې چې اسلام آباد څنګه د چینایي انجنیرانو تور په افغانانو پوری کړی دی، ځکه چې تر دې مخکې په کراچۍ کې هم چینایان په نقشه سویری، په بلوچستان کې هم څو ځله په نقشه سویری او تنها سش کال نه، په تیرو کلونو کې هم په چینایانو باندې د پاکستان دننه حمله شوې دي.
د دې محترم خبر خو ما واورېدلې په سیاسي پروپاګاندایي انداز کې، دا مسله وو ویلې خو دا تحقیقي بوتي کاور شو. د تروریزم فلسفه چې د تخریب دی، دوه ډول تخریب لري، تروریزم یو د باندې تخریب لري یو داخل. نو کچېره دا مسله د افغانستان طرف هواي، نو وجود د پاکستان اول د نور ګاونډیان د افغانستان نه پازاب نه، یعنی تروریزم د باندې ول نور تخریب نه لري او په داخلي بوت کې ول د عملیات په داخل د افغانستان کې کیږي. کما ویل چې تروریزم اصلي تخریب په داخل کې دی، یعنی د دوه فلسفه د تروریزم دوی تراجیکی د بل طرف نه هر هواد ځانته یو حاکمیت لري. دوی ولې یعنی دومره ضعیف انداز خګیږي چې خپل حاکمیت خپل د سوالاندې راولي؟ یعنی دوی د امنیتي اورګانونو دوی څه کوي چې یعنی دوی زه امنیت نشنی ولای کړ چې د سبا د افغانستان نه د چین نه یا د بل هر نه د باندې عملیات کوي، یعنی دوی دغه مخ نشنی ولای. نو دا مسایل اکثر یعنی دوی ته متوجه کیږي. او د بل طرف نه د پاکستان دا مشکل چې دای وځ د افغانستان سره نه ده، د دوی نه د ټوله منطقه د سیمه ځنه پازاب، دوی د هند سره مشکل لري، دوی د ایران سره مشکل لري، دوی د چین سره مشکل لري او عملا دا هیوادونه دوی نه پازاب دي، دوی نه تشویش لري، دوی سیاست نه او د ټوله نه خطرناک ده چې دوی په داخل کې مشکل لري، دوی د بلوچستان سره مشکل لري، دوی د پښتون د قوم سره هم مشکل لري، سرکوب سیاست لري. نو دوی عبادت اکتلو او ورته ګورو، یعنی پروپاګاندا انداز کې کچېر مطرحی کېدای شي، ځکه دا ځنه هوادونه چې د ارزښتونو خلاف یعنی غیر اخلاقي سیاست لوبي، دا مسایل مطرح کوي. هغه منطق چې ورشو سیاسي حقوقي منطق ته دا مسایل ټول نه کوي.
مننه مایر صاحب، البته تاسو اشاره وکړه چې دوی له چین سره روابط خراب لري، خو تر اوسه پورې عادتا چورته ګورو له چین سره د دوی روابط بهتره دي، یعنی له چین سره د دوی روابط خراب نه دي چې په یو بل باندې تورونه پوری کی. خو د پاکستان تر سیاست پورې افراسیاب خټک ازادي رډو ته ویل چې د پاکستان جنرالان په سیاست نه پوهیږي دا څرګندونه ده سره اور
جنرالان چې دی هغه کلم دومره خيار خلک دی مونږ خو دلته کې لیدل دي زه خو او کافي عمر سلیما یعنی په نول سوا یو بیا کې چې د پاکستان دوه ټوټې کېدو زه ما سره په پیښور پونتون کې او سیاست کې فعال وم نو هغه وخت مونږ تظاهرات وکړل چې د بنگال کې عملیات مکه وي د پاکستان بلند شي پاکستان د ټوټې شي مونږ باندې بندیز ولګول دولت زموږ په ګوند باندې او یو مه شپه په پاکستان د ټوټې شو نو یو خدای چې جنرالان دومره خیال خلک نه وي دوی ما خبر ده چې دوی متاسفانه دومره د خارجي او کېږي دي نفوذ لاندې تاثیر لاندې چې دوی مستقل عمل کولای نشي نو په پاکستان کې کومه مشکل تاسو د 2003 نه تر 2014 پورې تاسو کې یاد شي دا سیمه کله چې د وزیرستان نو نیسا تر سترال پورې دا سیمه دی ترستانو سره نوی په ټي جی پی په نوم د اخستوي او افغان طالبان په کې باندې دا لوبه د مخکې کړي وای دا یعنی د 2014 پورې دی ایس قدم نو چتولو نو بیا چې ولیدل چې افغانستان نه کوی او ځینو بیا د ترستانو ته سونه وی هغه ته جارو واغستو هغه جارو کړ افغانستان ته ټول ورګل
اغلی کړو خیل د شغل افراسیاب دا خبره چې د 1901 اویایم کال پښته اشاره وکړه چې بنگلاديش ټوټه شو آیا پاکستان له دغه تهدید سره مخامخ دی چې بیا هم دا هیواد له دغه وضعیت سره مخامخ شي ساس په باور
د پاکستان فوج متاسفانه داخلي او خارجي پالیسيان دوی ټاکي په ظاهر ان یو ملکی او منتخب حکومتونه شته دي اما هغه همیشه د فوج تاثیر او فشار لاندې دي کله صدر زمان وزل کیږي کله تبعید کیږي کله جیل ته چول کیږي نو هغه یغه یو د زپلو سیاست چې همیشه فوج لري څه فکر کوم چې واقعا پاکستان به ستر ننګونو سره مخامخ شاته دوی هغه سالمیت به هم لا لا یعنی یو ټوټه پاکستان به هم له خطر سره مخامخ شي ځکه چې کوم هغه دوه ګونه له تبیزه ډاکه او ظالمانه سیاست چې دوی له بلوچانو او له پښتنو سره کوي نو یو ورځ نه یو ورځ به بلوچ او پښتون به د هټه رسیږي چې بل اخر خپل حق په غوړ او چې دوی په واقعي شکل نه ورکوي نو ماغه به وي چې دوی خپل هغه جدا طلبي به مترکوي او له پاکستان څخه به جلا کیږي نو هغه ټول هغه غلط سیاست چې پاکستان فوج همیشه عملي کوي او متاسفانه چې سیاسي پارتيان چې موږ فکر کاوه چې دوی به څومره قوي وي دوی به څومره پخې وي او ژورې به متاسفانه اوس ورسره بل د برملا کیږي چې څومره د پاکستان فوج د دې پارتيانو په اعتبار کولو کې په تصیف کولو کې او په لوبولو کې فوج رول لوبوي نو هغه کوم کارم چې مثلا دوی د پښتنو سره یا د افراطي ډلې سره وروزل دي لپاره چې یو خو تاسو وګورئ چې خپل مولانا فضل الرحمن وویل په خپل بیان کې څو ورځې مخکې چې تر دې سره کسانو پورې د په افغانستان کې جنگولې دي او د دې چې شته لپاره ولې دا کار کوي دا مداخله نه په ګاونډ ملک کې یا هغه دلته په پله چې د حکومت په وړاندې جنگیدل هغه دی په خاوره کې ساتل او څومره افغانستان حکومت ورته په اصله التماس وکړل چې ما سره دوی د همکاري وکړي د په اصله د غپې کې باید باندې شي یا د جګړه باید باندې شي مذاکرات وشي مو کله هم فوج دا کارونه کوي خصوصا هغه بدسترګي چې باجو په اخر د مخکله د سقوط د جمهوریت کې وکړل نو هغه خو افغانان نشل یاد وتل نسی وستل خو سګور مغه حالا په دې باندې راغلی هغه افراطیت چې دوی ورزه په دې کې چې هم په افغانستان نام نه کېږي او په زمن کې فکر کاوه چې په دې شکل به هغه انګیزه د خپل حق غوښتنه یا د قومیت یا د خپل خاورې بدبور نه خستل کیږي ځکه چې دوی یې لري پښتنو نه هم دارنګ له بلوچانو نه نو زه فکر کوم مغه افراطیت دوی وروسو بیرته پاله دوی ته رسیږي او دغه غلط سیاست اوسې باید فوج جواب وای نو دی خطر فوج ډیر ډاری کې نو دا پلا په نور اچوي
مننه
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لاله جن اوریدونکو شیراخه کریمی سلامونه راستولې دي عیسی خان مومند هم سلامونه د دوی سلامونه ته وعلیک خو سپینتاج یو خبره کړې ده دی وای چې د اوسم د عربستان استازي په پاکستان کې د هلته پانګونه کوي. انصاری صاحب د پاکستان د عربستان تر پنګونې پورې چې په بلوچستان کې ژمنې کړې چې هلته به پنګونه کوي تر اوسه پورې لا قراردادونه امضا شوي نه دي. څه فکر کوي چې عربستان څه غواړي چې په بلوچستان کې پنګونه وکړي؟
موږ فکر کوو چې عربستان به هم د چین په څیر د پنګونې اراده لري، او هغه بریدونه چې چینایانو تر سره کیږي دوی به لدی عبرت واخلي او ممکن ډیر زر پشا شي. کله چې هم هلته د بیلتون غوښتونکو د مایل خلاف، البته بلوچ بیلتون غوښتونکو یا د پښتنو د ځینو حرکتونو خوځښتونو یا هلته د سندیانو چې موږ او تاسو په سند کې د مهاجر قومي مومنت فعالیتونه ګورو، او هم د سند دیش په نوم د بیلتون غوښتون کو فعالیتونه لري، په خوا د دوی تاریخي پس منظر ته وکتل شي، هر هغه حرکت او فعالیتونه چې د دوی د دایو سره اړخ نه لګوي هغه د تهدید سره مخ شوی. بلوچستان کې په خوا هم هیڅ داسې هیواد نشي تر سترګو کېدای چې دومره لوی پانګونه کړي وي. موږ او تاسو وینو د سیپک دغه د ون روټ ون بیلټ کم پروژه چې د چین په څیر یو لوی هیواد چې په نړۍ اقتصادي خماران زی او راځي، دغه خمار چې دوی روان کړي او د ګلګت او چترال د لارې تر گوادر پورې دته په مخ ډیر پراخ خندونه راولار شو. وی تقریبا د $40 میلیارډ یا تر دې هم د ډیری پنګونې اراده درلوده، خو اوس ګورو چې په گوادر کې له پراخ بریجونو سره په پرلپسې ډول مخ کیږي، په سند کې مخ شو، په بلوچستان کې مخ کیږي، دا د اوس په خیبر پختونخوا کې هم وربندې بریجونه پیل شوي. دا دوه خلری یا خدا دا چې پاکستان د ماغه توکي د تیوریو په اساس د خپلو پخوانیو بازارانو یا او چې وسنی اوسې هم بازاران دي د انګریز او د امریکای د شو او یا د وی د لمسولو په اساس چین ته غواړي دغه تهدیدات مختکی، او ترڅنګ افغانستان بدنام کړي چې د چین سره له نږدې کاته خلاصي، دغه سی په روسیا کې کوم بریدونه چې یو په هغه د ستورنه ولګول شو، په ایران کې کوم بریدونه شي وو. حال دا چې نړۍ هم په دې پویږي، افغانان هم په دې پویږي، او په خپل پاکستانیان هم په دې پویږي چې وا تور دا شدي سپینې دي. نو موږ فکر کوو چې د سعودي عربستان پنګونه به دومره جدي نه وي، دومره پراخه او هر اړخیزه به نه وي لکه چې کومه اراده درلوده.
مانه انصاری صاحب، د سپیک یا ل چین سره شکم تړون د دوی پیغه باندې ویل شوی دی چې سباند $80 میلیارډ به ولګول شي، خو تر اوسه پورې سباند $40 میلیارډ په یو ډول باندې چینایانو لګولې دي، او دا کار دغه د سباند لاس کاله وشو چې دا پروژه یو څه ټکنې شوې ده. خو البته یو یادونه وکم چې عربستان هم د میلیارډونو ډالرو د پنګونې خبره کړې ده. یو تحلیلي مطلب څور زمخ کې ماول بس پیغه کې د ته اشاره کړې و، متاسفانه هغه د لیکوال نوم مهیر دی، په لویدوزو چاپی خبرونه کې دا مطلب خبر شوی و. هغه دا ویلی و چې سعودي عربستان د دې په لټه کې ده، کچیرته ایران د یمن لاري د عربستان په جنوب کې په دوی باندې فشار راوست، دلته به د ایران په جنوب کې له بلوچستان دوی په یو ډول استفاده کوي. البته دا هغوی شخصي نظر ما یار څه فکر کوي چې دغه یو څه هم شته پکې، او کنه سعودي عربستان غواړي چې له پاکستان سره ډېر نږدې روابط ولري او لري هم؟
دلته د چین مثلا مطرح شو، د سعودي مثلا مطرح شو.
بله،
د چین تجارتي سیاست ته څه ډېر کم هیوادونه دغه نه زه تاسو پوښتنه وکړم.
او مهرباني،
ډېر کم هیوادونه د سدي چې چین چیرته سرمایه‌ګذاري کوي دوی زره نه پخسته ده، ځکه د چین د سرمایه‌ګذاري د سده چې حتی دوی دغه آشپز او دغه کارګران او د مسر د ځان سره وړي، او په یو اتاق کې د چین سیاست د سده تجارتي چې په یو اتاق کې شل نفر هم همزمان شکم ځای کې یو نفر ځای کې دی ژوند کوي، یعنی ډېر جزئیات به متوجه دي. کوم چا چې ورسره تجارتي ډیل کړای باید ډیر احتیاط ورسره وشي ځکه په دې ځنه ګټه نشي اخیستی. او د سعودي تجارتي سیاست خو داسې چې د هغوی په داخلي مسایل باندې منابع باندې دی هغه دي وابسته دي، یعنی دغه نفت او ځینې دغه مذهبي مسایل چې د دې نه ډیره ګټه نه اخلي په نفت نه اخلي، دوی تجارتي سیاست نه لري. دوی نه دا واضح کیږي چې دوی دلته د اتحاد خبره په تایید چې دوی دلته سیاسي اهداف لري، یعنی دوی د دې علاقه نه لري چې پاکستان دوی تجارتي ګټه واخلي. او د بل طرف نه موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې پاکستان وکولای شي د خپل داخلي منابع نه یا تجارتي منابع نه استفاده وکړي، او دا د موږ په خیر هم ته کېدای شي. دوی په خیر خو به حتمي وي، داخلي منابع د دوی مشخص دي، د دې نه کولای شو سرمایه د ځمکه د ټکنالوژي د مدیریت او د نور مسایل دي، یعنی دا مشروع لارې دي. خو متاسفانه د پاکستان د عایداتي سیاست په وجه چې منابع ته وي اصلي اقتصادي منابع ته، دوی تروریزم او د جنجال جوړولو باندې تاکید کوي. او دا واضح خبره ده، اگر چې ما مسلک سیاست ده او د علمي نگاهونه زه په دې باندې پوهیږم، خو په هر حال کچیر دغه معنویات او اخلاق د سیاست نه د تجارت نه حتی د علم نه دا واخیستل شي، دا وضعیت بحران طرف وړي. نه به دا سیاست د پاکستان په ګټه، یعنی ټول نه غټ متضرر پاکستاني، او نه دغه د سیمو کوم هوادونه یا موږ چې دغه سره متاسفانه طرف یو، او دغه کلونه د موږ نظامونه دوی نه متاثر دي او اوس هم منفي سیاستونه لري.
مننه مایر صاحب. اغلی کډوخیل، ستاسو نظر په دې برخه کې پلان دوه خلم بیا به اوریدونکو ته مخه کوچه، هغه هم ځینې پښتنې لري، څه فکر کوي چې عربان ولې په پاکستان کې خصوصا سعودي عربستان څه دلچسپی لري چې په پاکستان کې پانګونه وکړي؟
ګورې شبل سپ تاسو یو ته اشاره وکړه، کله چې پاک نه واخلو یو غټ مور ته اشاره وکړه چې څنګه چې پاکستان یو غلط تلوبه د شروع کړې د بلاد کلونه کلونه منفعت هم اخلي، یو طرف ته مثلا امریکا سره همکار دی او پارتنر دی، استراتیجیک پارتنر شوی، بل طرف ته مثلا چین خپل غیږ خلاصي او د لوی سرمایه گذاری هوکله سره کړی ده. نن سی پاک چې له ستون سره مخامخ شوی دا چې دغه د استخباراتي لوبې یو پایله ده چې دوی نتیجه ګوري. نن چې نه وزل کېږي زه فکر نه کوم چې د افغانستان باید مقصر ووسیږي. دا باید پوه شي چې هر څه چې ده چې د امریکا د ګټو د غوښتنو په خلاف وسی، پایله به همداسې چې څرنګه چې سی پاک له اوس ستونزې سره مخامخ شوی. په عین شکل باندې ګوره سعودي عربستان هم کوم هغه مذهبي افراطي رقابت سي هغه سیاست سي ورته چې یو ایران د پاکستان په شکل سي هغه شروع کړی ده په مختلفو مملکتونو کې د شیعه ګروپونو جوړوي په شمول د پاکستان کې. نو مطمئنه اوسئ چې نن او د عربستان په خلاف کاروي یا مثلا د افراطي سنیانو په خلاف کاروي، نو هیڅ امکان نه لري چې دغه سرمایه گذاري د اقتصادي ګټې تر څنګ هغه یو سیاسي او امنیتي ګټه ونه لري. ان عربستان خصوصا د نوې شاهزاده سره یو 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 رقم پیسلغه ان مختلف نوې لیدګا سره ځینې کارته شروع کړي، په همدې رقم خوړي چې هغه یو نو محدودیت خپل حریفانو ته چې هغه جملې څخه مثلا ایران د ایجاد کی معلوم ده دا کېدای شي چې ډېر یو ستراتیژیک اسر مایا گزاری وی چې د مالی ګټ تر څنګه مثلا کې د لشي چې د ایران په خوا کې د شتون ولدي او په امدارنګ د ایران د نفوذ او د محدود کول او امدارنګ تهدید کول لپاره یو 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 زیری وسیږي. نو د اسر مایا گزاری د اقتصادي مسل تر څنګه یو سیاسي او همدارنګ یو امنیتی سر مایا گزاری ده.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته په مخه کوه. آزادۍ په څپو کې پروگرام په منځني صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې، او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروگرام د بحث موضوع مو ده د افغان طالبانو اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان روابط او اختلافات. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې شینکی کډو خیل، صدیق منصور انصاری او داود مایار ته بلنه ورکړی ده. او ریزون کو ته مخه کو مهرباني وکي تاسو په خبرونه کې راسره یست.
بلې شبر تاسو محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو لحد تلم به هلمند ولایت څخه
شرخ لري تاسو مهرباني
مننه الله دې خوشاله کړي. شبر تاسو محترم سلام هلمند او تواي مخدا دې وکړي جبر تا محترم را بسو د پاکستان او د افغانستان په اړه باندې به مثال خبر درکوم نن نظر درکمه خصوصا پاکستان همیشه جبر تا محترم د افغانستان د دغه څخه غلط استفاده کړي د دم ساتوب حق نه زیاده کړي جبر تا محترم که په وسو حکومت کې که په تیر حکومت کې جبر تا و چې دا داوا کوي چې مثال د خبرې په افغانستان کې د ټي ټي پی چې د بریدونه چې په پاکستان کې د افغانستان سره تنظیمي جدا بالکل نه زړدو یعنی د تلبی داسې دغه یو بیل غوښه شبر ته محترم چې مثال د خبرې دلته ټي ټي پی یا مثال مرکزونه لري یا دلته پټنځای نه دي زموږ د دې د چارواکو څخه غوښتنه ده چې مثال کچيري تیس واکن پر اکای کو باندې د خبرې کوي چې د ټي ټي پی سره نو خوښه د دولت هغه ځای نه وروښه چې دولت دلته خپل مثال د خبرې جام پورته کی یا ګر کی یا دلته خپل سزا ورکړي یا صرف لاس باندې درک شبر سبب دا دغه شنه عادت دی چې شبر سبب د دواړو مملکتو ته ما بین راځي ته بیا خرابي اول دا مثال دا اوس د امریکا څخه تاسو نه وکړل د پاکستان او د عربستان چې مثال د خبرې دغه چې تجارت هول د سره دی شبر سبب د پاکستان هغه سرک نیول چې د مر په خبره پاکستان ته دی اول د پاکستان هغه تعلیم یافته خلک چې مر سم محترم مزګونه معلومات فلرو دورې په سعودي عربستان کې په کارونو باندې بوختي نظمت د سعودي عربستان او د نورو مملکو سره غوښتنه ده چې مثال افغانستان کې پنګوند وکړي او په افغانستان کې ان شاء الله تر وخت پورې امنیت کې مثال غټ غټ په افریقیا د نړۍ جوړې کې کارخانه جوړې کې نسبت وا تیر حکومت شبر سم محترم وځنه په دغه افغانستان کې ډیر امنیت تضمین کوي دغه نو نظر شبر ته
مننه خیر یو سي بل اوریدونکو کتاب وکړو ازادي په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره سره
السلام علیکم شبر ستا او تاسو ملمنو او د ازادي رادیو ټول او دونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم چې توفیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
شراخ دی اجي صاحب مهرباني
مننه موږ په دې روابطو د پاکستان پر داخلي موضوعات باندې لاندې نظر ورکو یا به یو پښتنه هم ولرو پاکستان او د طالبانو ترمنځ خو په خپل مابین کې د جنگ د لټې چې سره جنگ د خموز اریانی سدی دونه پیشرونه وی او دونه ځان غټو تشکاری او اټمی قدرت ځان بولی او دې د ټي ټي پی مخنیوي نشي کولای او دا غو حملات ورست ورځ زیاتیږي او د دې اسکر هر ورځ مړی نو دې باید په دې کې چې دې اقدام وکړي او پاتسو موږ د مسترمو ملمنو ده خدای پښتنه ده چې آیا د پاکستان ټي ټي پی طالبان څومره قدرت لري او آیا د بلوچستانو سره لار لري او له هغه سره یو د جنگ کې یو د بل روابط سره لري نه لري او مخالف دي کړه دي کې څنګه دي
مننه مننه حاجی صاحب چې په خبرونه کې مبرخره سره وخت ور بشو ملمنو ما یار صاحب پلانډو کتاسو دا جواب کې د حاجی صاحب ورسته خبره
د دې سم نظریات او د بدر خو ما نظریات یو د احترام وړ احساسات هم قدر وردی او دا چې د دې نظر وو د یو پښتنه وکړه
البته دا خبره وکړه چې ټي ټي پی څومره قوی دی او ټي ټي پی له بلوچستان سره څه ارتباط لري له بلوچستان سره خو یو خبره ده او راپور نه پورستوي چې خبره شي وو چې د بلوچستان دا د بیلتون غشتون کې غورزنګ یو مشر هم چې د ټي ټي پی مشر بلل کیږي د ایغه نوم دی شاهین بلوچ البته په خاده ستنه وو د سراپور نخبره شي او چې دوی سره په ارتباط کړي مایر صاحب مهرباني
د قدرت په دنګانو خو کده سو وایو چې د مذهبي جوړونه چې دوی عقیدوي جنگ کوي او دا به یعنی ډیر مشکلات کې دای شي جوړ کی ځکه د دې یو نفر معادل د دې چې د لاس نفر فوج سره دی تقابل وکي او د ور طرف نه د پاکستان د فوج روحیه کاو کتل شي یعنی په تعریف کې دی یعنی د سډیر هغه هم د فعال یا هغه نظامی کوم همت چې هغه په دې کې نه دی ځل کیږي نو دې نه غواره ورته مشکل جوړ دیشته بل نه غواره کچېر اقتصادي مسله وکتل شي د پاکستان نظام او د جنگ ډیر پر مصرف مسله یعنی د دې نه غواره د تضعیف دی او د روابط مسله خداسته چې چکله دشمن مشترک وي دلته اوټوماتیک ډول هغه راځي یو وحدت راځي یعنی امکان لري چې دلته ډیر نور د غدل چری دي سره متحد شي نظام مقابل کې او کچېره د پاکستان نظام ته کتل شي مخکې د نظامی مسله مطرح شولا شي برشای دا یو مقدمه مطرح شوی د سیاست کې وايي په باسوادانو کې د تورونه بي سواد خلک شي دي هغه د نظامی بود خصوص پاکستانی نظامی چې دوی د معنویات او اخلاق نه لري خلک نو دی هم اخلاق نظر کې نیسی او هم دوی د منطق نه کار نه اخلي ځکه د افلاطوني نظریه ده چې وای دوی د احساساتونه ډیر کار اخلي د خپل دوی د ناکامۍ باعث کیږي او د بل د دوه کارته وګورو یعنی تحلیلګران له نظر پاکستان یو فوج یو چاوک باندې ښکاریږي داسې یو چاوک چې هیوادونه د نړۍ هیوادونه یا برخدرتونه د دې کې نه کوای شي چې هر شی پکراو نیسی حتی مفتی کوای شي پکراو نیسی جنرال کوای شي کوای نیسی او سیاستمدار د پاکستان کوای شي پکراو نیسی او د خپل حریفانو مقابل کې استعمال کی.
مننه مایر صاحب. د مخکې د پاکستان او د چین روابط ته اشاره وشوه، خو په ورته وخت کې پاکستان له لیبیا سره هم ښه روابط لري خو غواړي چې له چین هم مرسته ترلاسه کړي. افراسیاب خټک وایي چې په دې کې یو ډول تضاد موجود دی، دا څرګندونه سره اور
دی تضاد دی او پاکستان ته لوی مشکل دی دغه تناسب توازن به څنګه ساتي د دواړو کې. او دا چې د پاکستان چې غرب سره اړیکې او تاریخي اوږدې اړیکې دي هغه یې جوړونکو کې جوړونکو غرب کومک کړی دی، نو هغه چې دی غرب وایي چې دا خو زموږ خپل ځای دا به څنګه په چین ته ځي چې دی چین ته یو قدم نږدې کېږي هغه ورته وایي چې موږ سل کیلومتر لرې شوي هغومره هغوی خشم کوي هغومره هغوی بیا هغوی امکانات لري دا صندوقي وجیب ملي چې پاکستان ته پیسې ورنه کړي نو بیا رسمن ورشکست پیدا نه بیا وسکي، نو لہذا مشکل صورتحال کې د پاکستان دی کې شک نشته.
هغه لیکړو خپل څه فکر کوي چې پاکستان لکه څنګه چې خټک صاحب وویل پاکستان په یو تصاد کې واقع دی د غرب او د چین ترمنځ او کنه پاکستان کول شي چې د غانډول وساتي لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې ساتلې او تربیه بریده.
خوزه فکر کوم چې تر وخت مختلف وخت زین مسائل او چې چین هغه پر مسله کې یو اندازا کده شي مسله موافق به وي یا عمره شدید مخالف بنو، اما اوس یو د سیاسي حالت راغله ده چې پاکستان دوه انتخاب نشي کولای چې هم منطقه خوشاله وساتي او په اصلاح هم د منطقه نه لري غرب نه لري چې همیشه دوی ته ډالر لګلې دي الته سرمایه گذاري کړي امکانات او ته برابر کړي دوی اقتصاد هم د بهرني کومکونو باندې په استخباراتي او نظامی کومکونو باندې ولاړ یو حکومت دی، نو زه فکر کوم داسې یو حالت راغلی چې دغه ډول ساتل به ورته ډیر آسان نه وي. کوم غواړي کوم نه غواړي او دوست په دلاس ورکړي یا به غربي نړۍ نه بل لري کېږي هغه ډالر په نور هغو ته به اصل غسره په خدای پاماني کې او یا داسې واقعا چین ته به نږدې کېږي او په هر قیمت سي د چین هغه برنامې چې دی اقتصادي برنامه هغه ته بلبای کوي او خپل خاور به ورته امنبي تر څو پورې هغه برنامه مخته ولاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو آسان حالت نه دغه لوبه چې پاکستان تر اوسه پورې په دومره موافقانه شکل مخته بوده کېدای شي چې د بیملي ټولنې خصوصا د غربي نړۍ به یو څه په اصلاح مجبوریتونه او چې دوی سره مثلا ډېر جدي نه نیول، اما زه فکر کوم اوس هغه حالت راغلی چې دا موضوع به جدي نیول کېږي. اوس تقریبا طالبان مستقیما په تماس کې دي له غربي نړۍ سره، اوس ډېر ضرورت هم د پاکستان رول ته نه دی، نو پاکستان لپاره به سخت وي او همدا عین شکل به زه فکر کوم په راتلونکي به طالبان هم د ستونزو سره مخامخ کېږي، سایه منطقه به خوشحاله ساتي یا غربي نړۍ او یا د غوی ډالر. نو دا یو ستونزه ده چې بالاخره دا ملکونه باید خپل تصامیم ونیسي په آخر کې او ستونزه ده ورته.
په همدې برخه کې انصاري صاحب که ستاسو نظر واخلم، په روسیو کې ایران بیا هغه د پخوانی قرارداد مسله را پورته کړل، پاکستان سره د غازو د صادراتو په برخه کې وتړون لاسلیک کړي او ایران په خپل خاور کې دغه پایپ لاین او هرڅه چې وو د غازو د تاسیسات منظم کړی دی، خو د پاکستان د خاور دننه کار نه دی شوی او د ایران ولسمشر چې پاکستان ته سفر کړی وو دا مسله په یو ډول یاد شو د رسنیو د راپورونو لمخې، خو په پاکستان کې دننه دوی چوپ پی پات شول ځکه چې غرب نه غواړي چې له ایران څخه غاز واخلي، اما ځینې عام پاکستانیان یا د ټیټ رتبې چې چارواکي نه دي هغه دا مسله یادوي چې موږ باید له ایران غاز واخلو ځکه چې غاز نه لرو. انصاری صاحب، اسلام آباد ستاسو په باور کولی شي چې داسې روابط له نورو هیوادو سره وو پالي چې د غرب خوښ نه وي او د غزر نه وي؟
بلې هیڅ کله نه. کله تاسو د پاکستاني مطبوعاتو او رسنیو بحثونه او د راز پاکستان د ولس بحثونه تعقیب کړو، عام ولس په تر دې پوزې تر اغله چې وایي چې پاکستان هیڅ کله خود مختار نه دی، خپلواک نه دی، خپلواک حکومت نه لري، بلکې ځینې لډیر غوښې دا هم وایي چې دا د امریکایي او پندوسه مسوبه ده. یا یو پنځوسم ایالت دی او ټول راج دا وی چلیږي. موږ او تاسو د جنرال حمید ګل وینا ته ورشو چې هغه د یوې رسنۍ سره ویلې ز ژورنالیست ترې پوښتنه کوي چې پروګرام و چې ته د پاکستان لوی درستیز شي د پوځ خو هغه کار ونه شو ولې؟ هغه ورته پیر په وضاحت سره وایي چې امریکې ونه غوښتل. نو ژورنالیست په ډېره حیرانتیا ترې پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان لوی درستیز امریکا ټاکي؟ هغه ویلې نو تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ویل کېږي چې پاکستان جنرالان ټول د امریکې او د برېټانیې په اشاره چلیږي، هغوی چې څه حکم او فرمان ورکړي هغه عملي کوي، هغوی چې هر خواهش ترې وکړي دوی ورته بلې بلې وایي، هغوی دي چې د دوی سیاستونه، د دوی حرکات، د دوی سکنات او فعالیتونه ریموټ کنټرولوي، لری کنټرولوي. کله چې د ایران او د پاکستان د سوداګرۍ د تیلو د پایپ لاین خبره راځي، دلته هم د امریکې او د برېټانیې فشارونه دي. د دې تر څنګ که موږ او تاسو تر دې هم مختلاط کو، له روسیې سره هم دوی هڅه کوله چې د تیلو ځینې قراردادونه وکړي، خو دا چې هلته بندیزونه وو یا د اوکراین د جګړې له امله یا هم نور، هغه قراردادونه هم ونه شوه او د روسیې له تیلو پاکستان ګټه پورته نه کړی شوه. په لحاظ موږ ویلی شو چې پاکستان اوس په یو منجلاب کې راګیر دی، اخوا د هند تهدیدونه، هلته له چین سره د اړیکو خرابېده یا د چین د پروژو د پروګرامونو خرابېده او ډېر ځنډېدل، دلته د افغانستان د نوي حکومت سره د دوی د توقع خلاف او اړیکې خرابېده، او هلته هم په کور دننه د پراخ فقر، د فابریکو فلجېده، د برېښنا د سون توکو کمښت، او تر څنګ یې هغه پراخ سیلابونه چې په پنجاب او ځینو نورو سیمو راغله او د دوی کروندې ډېرې زیاتې خرابې کړې، تر څنګ یې په نړیواله کچه د اعتبار بایلل، دا د پاکستان لپاره لوی او ستر ګواښونه او چیلنجونه دي چې پاکستان یې په مختلفو ابعادو نه یوازې له رکود بلکې له سقوط سره مخ کړی او په تدریجي ډول د مرګ کندې ته ورټیل وهل کېږي. موږ فکر کوو چې د بنګلاديش تاریخ به یو وار بیا تکرارېږي په اوسني پاکستان، او دا وار بدلون نه بلکې په څو ټوټو بدلی.
مننه انصاري صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د بحث په دې ورستیو کې به د افراسیاب خټک څرګندونه راوخلو، هغه بیا د سیمې وضعیت هغه دی، یعنی هیلمن نه دی، د خوشبینه نه دی، او د څرګندونه سره ورو بیا په همدې د افراسیاب خټک د څرګندونو په استناد دا بحث راغونډ کړو.
وزه نور مخامت پیدا کوي، زس دې کنه چې زبر تاسو فکر کوم کنه ګورې چې د پښتونخوا هغه لګا دي نسی او نور په پنجاب تم لاس وروګه زین بیا په دوی بمبردمان شروع کی، عملیات به شروع کی، او زمون خلکو کې د بل ځای لکه مروت کې لکونه خلک راوته لري، هغه وي خوښته کوم چې خپل کورونه نوزو موږ نه پریږو خپل کورونه تاسو موږ به کور کوي بیا نو دا کیسه به شروع شي، او د داعش په خلا پکې نه دی بیا خبره توده شي چې داعش هم پکې راګر شي.
شغل خټک دا خبر هم کوي چې البته د خبرو دا برخه مانه و راخستې په دې ځخ کې چې د ویسي د افغانستان وضعیت به هم سره ګډوډ شي او خراب شي، او دا ټوله سیمه به راتلونکي کې ګډه وډه شي. اغه لیکړو خیل کستا سو نظر وخل
معلوم دار د افراطی ګروپونه چې دي د هیڅ مو په خیر او په ګټه باندې هغه افراطی ذهنیت سپرات له وزلو له زپل نه کوم بل برنامه د خلکو د پارنل لري، اقتصاد نه پیوړی کیږي، د خلکو هغه مشروع ازادیان نه ورته ورکول کیږي، له افراطیت نه کار اخیستل کیږي، بل اخر خلک لاس په کار کیږي او 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 جنگ ته مخه کوي که په سولې مقامات باندې یو مسله حل نسی. همدارنګه افراطی ګروپونه چې هغه پر راتلونکي کې بل ځای نه لري او د خپل ژوندۍ پاتې کېدل لپاره یا د تر اخري سلګې پوری باید تلاش وکي نو غو به هم لاس په کار کېږي او تخریب او ورنګري ته بخښ کوي. نو څه فکر کوم چې دا رقم افراطي ګروپونه باندې تکیه کول او غو په اس یو ابزار کارول تر څو پر دې خپل بخوته د منطقي استخبارات ورسي کې دا یو بدترینه گزینه ده او د دې پایله به هیڅ چا په ګټه باندې وي که هغه په منطقه کې او که هغه د منطقې نه د باندې.
مننه انصاری صاحب، که تاسو نظر واخلم، تاسو مخکې د اشاره وکړل د سم اټکل کاو چې د پاکستان وضعیت ډیر خراب شي، که چیرته د پاکستان وضعیت ډیر خراب شو طبیعي خبره ده چې په افغانستان به ناوړه آثار وي. مخکې مایار صاحب هم د ته اشاره وکړه، اما که چیرته جګړه پراخ شي څه فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت په هم سره ګډوډ نشي؟
ضرور که چیری هلته په پاکستان کې دغه سي استبداد حاکم وي او د بیلتون غوښتنې حرکت او فعالیتونه اوج واخلي، د هغه ظلمونو په اساس چې پنجابیانو، پښتنو، بلوچو، سندیانو، سرکیانو او نورو قومونو کې دغه کرکه نفرت بلا پراخیږي، هلته به نه یوازې د پاکستان په ولسونو او قومونو کې بلکې په سیاسي قشرونو او دغه سي په پاوز او استخباراتو کې هم ځینې هغه جنرالان، مسولین، د فرقو قومندانان او یا هم افسران چې هغه د پنجابی افسرانو له ناکردو ظلمونو او جنایاتو ډیر ښه خبر دي، هغه به هم له خپل قومونو سره ودرېږي. ترڅنګ به یو شمیر هغه چې په اسلامي فکر روزل شوی او کلونه کلونه یا عمرونه یې نور د نورو ملکونو زینو ډلو او ګروپونو ته د اسلام د اسلامي نظام په روزنه یا همکاري یا ګډ کار کې برخه اخیستي او دا غوی فکرونه هم دغه چې جوړ شوی دي، هغه به په پاکستان کې د اسلامي نظام په فکر چې جوړ شوی هم پام دی نو مو چې پاکستان کا مطلب کې الا اله الا الله لا اله الا الله چې جلاشوم هدف یې دغه وو، دوی به د ټي ټي پی او د زینو نورو هغه چې دلو اسلام پالو دلو سره او ګروپونو سره چې هغه په پاکستان کې د اسلامي نظام د اسلامي عدالت او مساوات غوښتون کې دي او د هغه خپل قربانیانو او مشاهیرو چې هغه د انګریز خلاف د مجاهدی وکړي، مبارزه وکړي او غوښتل چې په لوی هندستان اسلامي نظام بیا اعاده شي، لکه څنګه چې یو زر څو کال هلته د ایست انډیا کمپنۍ د راتګ نه او د انګریز د لومو د خپرېدانه مخکې وو، مګر د جناب په پوست کې د انګریز د دسیسو په اساس هغه فکره کامیابه نه شوه یا پرې نه ښودل شوه. یو ځلې پاکستان د هند نه جلا کړو، 200 میلیونه انسانان هلته پاتې شوه، څومره دلته په بنګلادیش او اوسني پاکستان کې را جلا شوه، بیا یې دا څو ټوټې کړو، نو هغه فکر هم لا ورو ورو هغه سپرغې چې پاتې وي هغه راګرمیږي، زلیږي، هغه فکر هم پر ځوان کېده ده. نو دلته اوس څنګه او تاسو وینئ چې څو بودیز حرکت روان دي، د اسلامي فکر او نظام، قومي افکار او هغه ظلم او ستم چې هغه روان کړي یا د امریکای او د برېټانی د جګړه د وټلو افکار چې په ځوان نسل کې روان دي، موږ فکر کوو چې دا بستونزې راولاړي کې خو افغانستان کې که افغانان یو موټی وي، دلته یو مقتدر نظام وي، دلته انارشي نه وي، دلته د خلکو
انصاري صاحب مننه ام دې ته بیا راځم چې افغانان باید څوک انصاري صاحب مننه دې ته راځم چې افغانان باید څوک خود مایار صاحب نظر کزه واخله. مایار صاحب، انصاري صاحب هم جنو ټکو ته اشاره وکړه، په ورته وخت کې د راپورونو تازه ترلاسه شوې دي چې فرزن په دیره اسماعیل خان کې د نجونو یو مکتب په بمونو الوسولې دی، یعنی د افراطي حرکت هم هغه خواته شته. څه فکر کوي چې د پاکستان وضعیت که پسې نور خراب شي په افغانستان به تاثیرات ناوړه نه وي؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه خو لږ په تفصیل لطفا.
چې بس داسې مسله ده، موږ خارجي سیاست ته ډېر کچې مشخص ده، موږ په دې پوهېږو چې د پاکستان ضعف یا د هلته چې کله نظام ضعیف وي دا زموږ په ګټه نه ده. متاسفانه د پاکستان خارجي سیاست داسې ده چې کله د افغانستان نظام ضعیف شي دا دوی فکر کوي چې دوی په ګټه ده، چې متاسفانه دوی په ګټه نه ده، خو دوی ځنه پېنولې دوی داسې فکر کوي
یعنی دوی خپل سیاسي خارجي سیاست داسې ورکړی چې د افغانستان نظام ضعیف وساتي یا تل د دوی د تداوم نه جلاګیری وکړي. که چیرې دوی داخلي مسالې ته وکتل شي، د خټک صاحب اشاره همدې طرف ته وه، دوی نه تنها په نظامي یا امنیتي مشکلاتو کې د تنظیم د جریاناتو سره دوی مصروف دي، دوی عامه افکارو کې هم ډېر لیدلی. دوی نظام په اخلاقي بود کې، په مذهبي، په دینی بود کې. تاسو وګورئ په همدې ورځو کې د هغه مسله د صدیقي خور موضوع مطرح ده چې یو ځل یعنی دوی هغه پاکستانی غیرت، افغاني غیرت خو نشي ورته ویلی، خو هغه پاکستانی غیرت، دوی پنجابي غیرت، دا اجازه دوی ته ورنه کړه چې دوی یوره ادعا وکړي چې د خور غم وخوري. خو دا تلاش د یو افغان ورور، د افغان ورور له طرفه کیږي تر څو چې د خور غم وخور شي او د هغه د بند نه آزاد شي. او یعنی دوی په ډېر ابادو کې یعنی د رکود سره مخامخ دي، د مشکل سره مخامخ دي. او مونږ د افغان په صفت دا ورته وایو چې یعنی تاسو ضعف دا د مونږ په ګټه نه ده، د مونږ ګټه په دې کې ده چې دا منظم نظام
همدې ګټه ته داخله. څو باید افغانان وکړي چې له دغه شخړو کې خوندي پاتې شي او د افغانستان په خیر وي؟
بالکل، خو یو مدیریت ته راسته خارجي سیاست کې، د خارجي سیاست چې اوس په کوم نړیواله کچه حاکم ده، د ریالیستیک سیاست وایي او په دې کې د ارزښونو دا مسله ډېر نه وي او دلته دغه موازی ګټه ډېر نه وي. دته یو مدیریت ته ضرورت دی، نو ته ډېر کچه پورې مخکې خطک سوي. او بل نقطې ته هم دې مورد کې اشاره وکړه چې ممکن گاونډیانو ته مشکل جوړ شي. یې دې مسلې سره ډېر سره موافق نه یم، یعنی موږ ته مشکل په خسرت کې جوړېدای شي چې موږ یو ځای حاکمیت یا نظام ولرو. حداقل په امنیتي او دفاعي او په استخباراتي سیستم کې د موږ نظام ضعیف نه ده. موږ په دې خپلو دغه 50 کلونو کې یعنی موږ داسې نظام لرو چې یو سرتاسري حاکمیت حداقل
ده. خو دلته معیار سره وبښي، مثلا د افغانستان د صادراتو یو ډېر لوی مرکز پاکستان دی چې میوی هلته صادرو، د افغانانو د درملنې مرکز پاکستان دی، د افغانانو حتی هغه افغانان چې له افغانستان وزي هغوی اول پاکستان ته ځي، بیا له پاکستان نورې دنیا ته وزي. یعنی په مختلفو برخو کې په پاکستان باندې اعتکا په میلیونونو افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. نو که چېرته د پاکستان وضعیت خراب شي، بیا هم تاسو فکر کوئ چې افغانستان به متاثر نه شي؟
تجارتي بود کې متاسفانه مونږ صادرات کم، واردات هم ډیر. همیش دا مسله یادیږي د یو اقتصادي بحث او خصوصیت د سیادیږي چې یعنی په دې کې موږ مدرل کیږو. ګوره د اقتصادي نگاهه ګټه هیواد کوي چې کوم صادرات کوي، موږ خو صادرات نه کوو، موږ خو واردات کوو. نو کچیر دلته کوم بندیز راځي، مشکل خو دوی ته متوجه کی. دا یو مسله. او د بل نگاهه کې اقتصادي فضا کې یو مسله ده چې تمدنونه یا پیشرفتونه په هغه هوادونه کې راځي په کوم ځای کې چې مشکلات او سهولتونه وي.
بله،
کوم ځای کې چې ټول سهولتونه وي هلته تمدن یا پیشرفت مست نه راځي. د امازون ځنګلونه دې مثال دی چې هلته ټول خوراک او پوشاک او ټول مسائل میسر وو. دا باعث شو چې یعنی د خلک 2000-3000 کال پاس پاتې شي، په مو کمون اولیه کې تقریبا په دې سره پاتې شي. یعنی دا چالشونه دی او قدرت باعث هم کیږي. او د بل بوت نه کچه او کتل شي ان اعتکاف په یو بل په یو بوت کې دا خپل یو هغه دا یو چالش دی، یو مشکل.
مننه معیار صاحب، وخت هم را لنډ دی.
مننه وایته او فشار راشي تر څو نور بدیل لار پیدا شي. مننه
انصاری صاحب، مننه. په لنډو کې تاسو نظر وخت لمخکې مو تاسو خبرې خطا کړې وې چې څه باید وشي، یعنی افغانان باید څه وکړي په لنډو لطفا.
اتفاق او اتحاد وکړ دي د خپل دین، هیواد او ولس د ګټو لپاره مشترک او ګډې هڅې وکړ دي. هر افغان کاغه په حکومت کې د کاغه په د سیاسي ګوندونو د مدني علمي او فرهنګي بنسټونو کاغه رسنۍ او نورو اخصارو کې دي، دوی باید نور د افغانستان د فلاح بقا او پرمختګونو لپاره سره لاسونه یو کړي. هغه ویني چې په دې هیواد کې د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په نتیجه کې توی شوی، د هغې لږ تر لږه 10% د د وزن په اندازه 10 برخه خالی که موږ توی کړو، هغه وجه چې په جګړو مصرفیږي، هغه امکانات چې په جګړو مصرفیږي، که موږ یې د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره ولګو مصرف کوو، موږ فکر کوو چې د سیمې او نړۍ د توسعېونه به بچ شو د پایدار امن او ترقی.
اغلې کړو خیل، په یوه جمله کې چې همدومره وخت لرو، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
فکر کنم په دې بحراني وضعیت کې حاکمیت ته لازم ده چې خپل خودخواهي لاس واخلي او د دې وضعیت له په امن کې اوسېدل او افغانستان یو موټی ساتل ولس ته مخه وکي او لس لسان سره ولري تر څو پورې افغانستان خپل حالت باندې پاتې شي.
اغلی کډوخیل انصاری صاحب او مایر صاحب له تاسو ټول مننه.